السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقوقو په اړه پرون یو پریکړه لیک د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ او دغه شورا هم تصویب کړ. دا چې په دغه پریکړه لیک کې څه راغلي وړاندې در ته راپور لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. طالبانو د چهارشنبه په ورځ 9 تنه د دوو میرمنو په ګډون د مختلفو جرمونو په تور په درو وهل. د طالبانو سیمایزو چارواکو ویلي چې 15 تنه یې د کندهار په لوبغالي کې د عامو خلکو مخ ته په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې دغه راز ویلي چې دغه 15 تنه هر یو د دوی په ټکو د زنا، لواطات او غلا په جرم 9 درې وهل شوي او له 2 تر 4 کلونو په بند محکوم شوي دي. بل ورته پرون 2 نارینه او 2 ښځې په تخار او سمنګان ولایتونو کې د زنا په تور په درو وهل شوي دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو، په سلګونو نارینه او ښځو ته یې په عام بازار کې دا ډول سزاوې ورکړې چې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره دا سزاوې مخامخ شوې، خو طالبانو یې بیا ننګه کړې او د شریعت تطبیق بللی دی. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د ویرې له امله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې شوې دي. رویټرز آژانس د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند ویان امام الدین احمدي خبرې راخستلې چې وایي د تیرو 5 شپږ ورځو راهیسې په 24 ساعتونو کې شاوخوا 350 الوتنې د افغانستان له فضا تیریږي، او کال مخکې په دې ورځو کې شاوخوا 100 ترانزیت الوتنې د افغانستان پر فضا تیریدي. فلایټ رایډر 24 سویډنۍ موسسې بیا د الوتنو شمیر تر دې کم یاد کړی دی. دې موسسې پرون وویل چې د اکتوبر په 2 چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وویشتل، دا شمیرې 1 شپږ اویا ته زیاتې شوې او بیا د اکتوبر تر 6 دا شمیرې 222 ته ورسېدې. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند یوه الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 حق العبور ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وایي که د دوی په وړاندې څومره زور زیاتی وشي، دوی به سبا له خپلې جرګې تیر نشي. ښاغلی پښتون تیره شپه ناوخته خپلو پلویانو ته څرګندونې کړي او له هغوی غوښتي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي.
زه منم د جرګې انتظامات په هغه شان اوس نه وي ممکن، خو جرګه خو بیا هم کوو، جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړ، یو چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته.
بلورته د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خیبر دره کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړو سره تاوتریخوالي ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیسیون پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې د هغو مظاهره چانو پر ضد چې وسلې نه لري له زوره کار اخیستل قانوني عمل نه دی. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د روغتیایي چارو رئیس شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څنګه ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې روغتون ته د خیبر درې له ریګیلل مې 15 کسان ورلېږدول شوي دي چې 3 تنه یې مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې روانه اونۍ د پاکستان مرکزي حکومت غیر قانوني اعلان کړ، د جمعې په ورځ په ریګیلل سیمه کې غواړي چې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای 3 ځله بریدونه کړي او د هغوی خیمې سوځولې دي. اوکراین وایي چې پوځیانو یې د روسیې په جنوب کې د کراسوندار په سیمه کې د سلګونه بی پیلوټ الوتکو زیرمه له منځه وړې ده. د اوکراین لوی درستیز پرون په ټلګرام کې وویل د اوکراینی ځواکونو اوکتیابریسکي سیمې ته څیرمه د شهید په نوم د ډرون د ذخیره کولو پر اړه برید کړی چې هلته شاوخوا 400 بی پیلوټ الوتکې ساتل شوي. په روسي رسنیو کې تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویل شوي. او د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د بنګلادیش او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو مسابقه ده. په دې نړیوال جام کې پرون هند سریلانکا او جنوبي افریقا سکاتلند ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. راځو د خبری برخې د سر راپور ته. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. ښاغلی بینټ هغه څوک دی چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولی دی، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په تړاو د دې پریکړه لیک تصویب کړ او په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو یو لړ غوښتنې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وړاندې شوې پریکړه لیک کې چې د دې شورا تر څلوېښتو ډیرو غړیو تصویب کړ، د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره شوې ده. دغه پریکړه لیک همدارس په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو څخه د سرغړونو د حساب غوښتنه کړې او په دې برخه کې پر معافیت خفګان څرګند کړی دی. په دې پریکړه لیک کې دا مسله هم مطرح شوې ده چې په افغانستان کې چې له نړیوالو بشري حقوقو کومې سرغړونې کیږي، د هغوی د مخنیوي لپاره مناسب ځواب نه ورکول کیږي، خو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې هر اړخیزي او څو اړخیزي کړنلارې جوړې کړي او سرغړونې د عدالت میستر راکشي. په پریکړه لیک کې د اعدامونو په ګډون د طالبانو لخوا د جسمي مجازاتو په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې او ټینګار شوی چې د سنګسار کولو یا د دیوال لاندې د خلکو شخولو په څیر مجازات غیر انساني دي. طالبان بیا وایي چې دوی دا سزاوي د شریع احکامو له مخې تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې پریکړه لیک په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې په ایکس پاڼه کې خپور کړی دی ویلي دي چې اروپایي ټولنې او اته څلوېښت نورو هیوادونو دا پریکړه لیک تایید کړی او دا مهم ګام دی چې دا تصویب شو. دی وایي په پریکړه لیک کې تاکید شوی دی چې د افغانستان موضوع د بشري حقوقو د شورا د 2015 کال د غونډو د اجنډا په سر کې وي چې د فبروري او مارچ، جون، جولای او همدارس د راتلونکي کال د اکتوبر، سپتمبر د میاشتو په غونډو کې وي. موږ هیله منو چې دا پریکړه لیک د حساب ورکونې او شفافیت په برخو کې شاو مثبت ګام وي او همدارس د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغانستان د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړي. شاغلی اندیشه زیاته کړه چې دې پریکړه لیک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت تقویه کړ. طالبانو افغانستان ته د شاغلی بینټ پر سفر بندیز لګولی او وایي چې د هغه راپورونه یو اړخیز دي. په خپل بینټ په ایکسپانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې ده چې د افغانستان په اړه دا پریکړه لیک تصویب کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون ماښام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه تود بحث وشو. د اپوزیسیون ترڅنګ د حکومتي چارواکو هم ویناوې درلودې او د جرګې په وړاندې دغه تاوتریخوالی غندلی. تفصیل په دې راپور کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیلل مکی د پختون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سخت ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه او د اکتوبر په 9 په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړي کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شو. د اسمبلی غونډې ته تیر ماښام د عوامي نېشنل ون سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نیسر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دې په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي او د هغه نه دي معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرامن خلکو دې ډزې وکړي.
رولینګ ورکای آی جی خیبر پختونخوا را غوښتلی شي چې دا غره پختونه وکړلی شي د دې هاوس ته بخي چې دا آرډر ستاسو چا جاری کړیو دا جرګه پرم نه ولې نه پرې خوده کیږي چې دې سوالات او جوابات د هاوس ته ورتللی شي. دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستاسو ټول نه دا پیر کو چې په دا جرګه کې موږ او تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده، ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پختنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ دا تشدد وشو چې په سیمه کې امن خوشحالي او پرمختګ غواړي. د پختون ژغورنې د غورځنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروستو صوبایي اسمبلۍ په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هر څه د وفاقي حکومت په امر شوي دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې دا نن شوي دي نو ځکه نن اسمبلۍ کې به دې سوالونه چوت شوه، انشاءالله موږ جواب ورکو. آی جی به هم دلته کې راغواړو، چیف سیکرټري به هم راغواړو چې دوی ته چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو پابندي نشته او کار شو دي. چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د ټول پښتون قوم وه، دا جرګه د هرې پالټۍ وه. په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل دغه که دوی سوه الیشن کولی د سټیټ خلاف یا څه د هغې نه بعد که اکشن اخیسته کېده.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټري د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
ازادي رادیو اتلیر ویش ساته لتاسو سره ده.
اوریدونکو د سات خبری ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خزه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده، معلوم ده مایوب ده، کار نشي کولای، فنګرې ده کار نشي کولای. نو دا خزه چې شي وخوري ماشوم لري، خزه په 200 روپۍ تل پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي ده. تاسو ته کوي اسلام یوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ له وجې خپل وروستي حد ته رسیدلی دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چلستون کې فارغه کړې، دغه یو میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځاینو نه به راتلي او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اردوونکو، له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همدا شانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د یغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کابل لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي
پورس کی پینزه یا شوک خزی خود دروازده چکوی چه خیرات را دروده دونه دیر نو بخواب یا کور کی یا خزی به مثلا صدیف فالتونو کول کور کی به نور ازاو هم کار کون مثلا کی درسو پلاو بای کار کون کی درسو خوان بای کار کون کی درسو رور بای کار کون یا خور مور نور کسانو مور تره مثلا همکاری کول کار فالیت دروده وست دیل پالو چی مثلا کور کی اغفر نور خزی دولت کی چیر که نور مثلا دفاتر کی کار کون اغوی خود بی کار سوی دی یعنی مشکلات ان ہڈ سوی دی او اکثریت نارینا ہم بھی کر سوی دی وہ چھ مثلا دی فعالیت ہم مدری ہی نو تس فکر ہو کی چھ مشکلات کرنا بھی پتہ تو تر پر پر تکی گی کاروبار نو کورن بکرا نا نو دت کور کرا نا چور کا ولا ہے چھ کاروبار نو یعنی یو مشکل ہو دی کور کرا یو بل دس دی کور خرص مشی کورا کا ولا ہے نو دا ہو یعنی ټول مشکل میما مور پلار میں مریضان دی ہمیشہ دوا سد کی ہمیشہ مثلا مور میں ہر میاشت کے اوزل ڈاکٹر تک اڑوں اور پلار میں کم از کم دو میاشت کے اوزل ڈاکٹر تک اڑوں دبی دوا ہوئے کرنا تم پورا کول ہے نو دس پکڑو کہ خدا مکڑا کما اور مثلا سخت دوا پکا ہوئی کہ دوی تا منگا احتیاجات منگا پورا نو کنو تعلق براز خدا پا دیر سر پوی تن پورو شی کڑو دیر سر پوی دا اسلامی دا تقریبا تد پاہز تلوی اخکالا منگا جنگونا پیر کڑی دی دیری قرآن اسلام سر پرخت ندا ناری
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبرې کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټول افکا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخی ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای. که هغه هر هیوادی که څومره اسلامي هیوادی تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینهو لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل همدا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سې ځایونه نه پرېږدي. مثلا رښتیا ځایونه جوړ شوي دي زموږ سره، تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانو د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. هلته سازمانې ښځې دي ورته پروژې کې استادانې جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډۍ یا لاسي صنایعو ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات شته، خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل همدا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی ځینې نرمښت وښي او د خپلې خویندې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چربی چې کوي د اقتصادي مشکل سره مخ. په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات تېر شوي دي، یعنې موږ زیات میرمنې اوس لرو، زیات خویندې لرو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغوی د دفاع شاخ کار شوي دي، مثلا د نورو غلطو کار شوي دي. پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه پخپله د هماغه د کالوی ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایع په واسطه وکړي، دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنعې دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ د بخش صنعې دستي او قالین بافي او دغه ورکوي. نو ډېر نجونې هم دغه یعنی نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپل دوه نجونې له ځان سره کارمندان مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نه اوسېږي، حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم، په هر کار کې ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې مونږ باید چانته یاستو یا مثلا آینده دې مونږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې حداقل هم یو عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلا جان، رزوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه ځای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کاله مې عمر وزل افغانستان نه لاړم، واده سوم، اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې نو زمانه وای واده کړی و، زه لاړم ایران ته. هلته مونږ مهاجر سولو، ډېر مشکل و، مونږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیو، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه، په بخش خیاطي او مردوزي او دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړ، ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، عضویت اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي مونږ ته فیس راکړه، موږ دېنه فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو دېنه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې مونږ فیس اخلو، زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم، او دوی سره مونږ کار کوو. دوی هغه عرفه زده کوي، حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 مې بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که په کومه برخه کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل برستنی دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کوم میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي و په کور کې کار کوي. موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي مونږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډېری بېرته له ما سره کار کوي. دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي، کار ترې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې مېرمنې تاسو سره کارمند دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت یې کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی سي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردانې 650 نفر ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځای نه راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده. دې موټر قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به، یعنی دومره په علاقهمندۍ دوی راتلې. اما د ما والا باور وکړه زړه به مې ورته ډېر خوږېده، ما فیس هم ترې نه اخېسته، د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخېسته، زه پوهېدمه چې دوی نه لري، اما ډېره په علاقهمندۍ به راتلې. نو ډېر مشکلات لري ښځې، خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري، هغه نجونې چې پلار نه لري، یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي. بارها بارها در خبرې تکرار کړي دي، مایلې دي، بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره، زموږ له ښځو سره، له نجونو سره، یعنی دوی مرستې وکړه. او نور دونرانو نه زه دا غواړم، هغه خلک دي دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي، باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي، نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکوي. هغه ښځې چې متشبسینې دي، دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري، دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي. زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره، زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي، اما باور وکړي چې اوس هم فساد د ادارې ده، اوس هم پیزاندله ده، اوس هم همدغه خبرې دي، اما څوک چاته توجه نه کوي. چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي، دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني، او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني، د دوی خبرې واوري، د دوی دردونو ته غوږ ونیسي، مشکلات د دوی وویني.
اوس که دا راته ووایه چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې، تاسو په سنترونو کې هلته خیاطي زده کوي، دوی درتلی سي فکرې سره رقمي پلاره مزاحمت نه ورته کېږي، دا نه ورته ویل کېږي چې معمارا ماته چېرته ځي.
ډېری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي تنا مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره، دا زه شخصا دا خبر درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا محرم چیرې ده، ته ولې تنا راغلې؟ زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې، نوم به درته نه اخلم. وړم ورځ همدغه خبر همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال 15-40 کلنه وه، یا په 50 وه، وای ولې د محرم نه ده؟ وا بابا، وای زه د څه شي محرم؟ زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته، زه هغه له دې ځای ته تیزه راکش کړم، زه په مرګ حالت مریضه یم، د ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وسي. حتی اجازه یې نه ورکوله. خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته. دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره، او ډېرې د موږ ښځې، د موږ ډېرې نجونې چې دي، له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري، سې ډېرې نسي کولی سې راسي. او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره، او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې، خطر نه وي ورته، په لاره کې پس کوچه نه وي، داسې ځای ته ځای نیسم ورته. نو دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم، ځای ته نومه بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم. دا اوس ما په کوټسنګي کې ځای نیولی ده، زه باید جواز واخلم، زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم، زه د هغو دې نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه، موږ ته ممانعت ونه کړه، دا نجونې په لاره کې ونه درې. دغه خبرې ستا واقعیت سره.
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي، او په خوا کې قالینې جوړېږي، نور لاسي کارونه دي. کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې؟ قالینې ښه خرڅېږي، افغاني کالي ښه خرڅېږي، څه شی ښه خرڅېږي؟
بله، هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې، په داخل کې نه، او قالینې هم همدغسې. د افغانستان خلک خو وسه نه لري چې وایخلي، موږ هم چې داسې کار اخلو، مثلا بل نفر نه اخلو، تجار نه اخلو، هغو دې موږ ته راوړي، مواد راوړي، موږ ورته جوړوو. وخت چې قالینې آماده سوله، د یو قالینې موږ ته 40,000 or 15,000 روپۍ راکوي، هغه اصل مفاد یې هغه اخلي، موږ خو یې نه اخلو.
یعنی که چېرې تاسو امکانات درلودلی، خپله مواد درلودلی، نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله.
هو، دغه د صنایع دستي کار چې دغون ښځې کوي، او د ګنډې افغاني کار چې دغون ښځې کوي، یعنی دغه ډېری په کابل کې په هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي، د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي، دا خو غونډې ښځې کوي کنه، د لاس کار غونډې ښځې کوي. اما مفاد چا ته ده؟ سود چا ته ده؟ هغو ته ده. دا ښځې بیچارهګانې چې یوه میاشت، یوه نیمه میاشت په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي، وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي؟ 1,500 or 2,000. یعنی یوه نیمه میاشت فکر وکړه چې دوی ناستې ورته، بیچارهګانې شپه او ورځ ورته ناستې، د عینو کار کوي، د لاس کار کوي، خامک کوي، چوبک دوزي ده، موره دوزي ده، مثلا ګراف ده، عینې پټوي، یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره د دسترګو له لاسه سړی ځي، اعصاب د سړي ضعیفه کېږي، د شپې نارام خوي سي، دا د شپې ورته کښېني. ډېرې ښځې دي بچیان لري، د ورځې کار نه سي کولی، د شپې ورته کښېني، د سترګو دید له بینه ځي.
بلې، او پیسې بیا بېرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نه سي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بېرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي، پیسې د نارینه وجب کړي د زحمت ښځې باسي. تاسې غواړئ همدا ووایه؟
هو، په دې چې مونږ مثالا بازار ته نسو تللی سي مواد واخلو، په دې خاطر چې هغه منډیي کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي. یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري. اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایی باندې لاړه سي منډیي ته چای واخلي، مجبوره ده نارینه به ځي. او نارینه دا کار چې کوي، مثالا ځي مواد راوړي، دا د ښځو ته یې ورکوي، راحت ته ښځې په کور کښې ورته ګنډي، بېرته د کور له شانه ورته وړي، هغه یو چې ناچیزه پیسې ورکوي. یعنې په دې هر لحاظ مونږ ته شکست ده، له هر لحاظه.
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه، تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت وه او څه شی وه؟
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله، متاسفانه د ما مېړه معتاد و، ما ډېر درد ولیده. 15 اولاده د ما په غاړه وه، یعنې د دوی تربیه، د دوی آینده، د دوی تعلیم، د دوی درس، دغه ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړه او ما خپل اولاد ورسو. ما درې زمن لرمه، دوه لورګانې مې واده کړې، دواړو باندې مې درس ویلې، یوې کمپیوټر ساینس ویلې، بلې اقتصاد ویلې. وړکی زویکی مې دلته راسره ده، دوه زمن مې رسولي دي چې خارج کښې دي، هغه د درس وایي، هغه مې د درس لپاره لېږلې چې دوی درس وایي، خپله آینده جوړه کړو. په ما عمر تېر شوی ده، ما لیدلی ده. یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده، ډېر مشکل ده. دغه اوس هم 30 کاله مې عمر ده، دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کښې ژوند کوم، اما بیا مبارزه کوم، بیا هم وایم. هر څومره خبرې د خلکو نه اورم، زه په قصه کښې نه وایم، مه کوه چې ودې وایي، اما زه خپل کار کوم. په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده، نو زه خدمت کوم.
که په دې باندې راته خبرې وکړي چې د تاسې راتلونکی پلان به څه وي افغان نجونو ته، افغان مېرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي، له کاره یې راویستلي دي، په کور ناستې دي، تاسو تر خپل توانه پورې الیزلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ، راتلونکی پلان مو څه دی؟
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3000، 2500، 4000، 5000 کسه ښځې په کار سي. زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه، حداقل مونږ تولید هم د مونږ خپله مملکت ته ښه ده، هم د مونږ خلکو ته ښه ده، هم بېرته سرمایه کېږي، ام د افغانستان قالینې سي مثالا خارج ته ځي، د پاکستان په نامه ځي، دلته جوړېږي، مارک وهل کېږي. مارک څوک وهي؟ پاکستان یې پرې وهي، پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي، اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي. مونږ ته ډېر د تعصب ځای ته چې د مونږ خلک ولې خپله خاینان دي، ولې داسې کوي، خپله تیشه اخلي، په خپلو پښو یې وهي. زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم.
که اوس در ته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالی جوړول زده کړې، یا د قالینې جوړول زده کړې، یا لاسي کارونه زده کړې، علاقه دې سره وه، د ژوند مجبوریات و، څه وه ولې دې مسلک ته راغلي؟
علاقه خو مې خپله وه، واقعیت سره له وړکینې نه دي ما علاقه وه. او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې سوم، 15 له پلاره، د ما پلار شهید سه، قمندان د فرقې اشت و، نو زه پاتې سوم اتره ته. دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هړ کړم، په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کښې ولیدله. فقط د ما عمر په کار کښې تېر شوی، په منډو کښې تېر شوی. وخت چې واده سولم، زه ایران ته لاړم، له ایران چې بېرته راغلم 9 بعد ما بېرته شپې مکتب ویلې، هم اولاداره وم، چچاداره وم، مکتب مې ویلې، مېړه مې معتاد و، کار مې کاوه، ځان مې ورساو، اولاد مې ورساو. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې چې زه داسې سوم لکه تیږه غوندې، چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول. فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کښې ونیوه چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده، زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما همنوه، د ما هغه ښځې، هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، غواړم چې دوی مشکلات ونه لري. زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم، چې مې چې له وسې کېږي ورته کوم، تر هغو چې ژوندی یم. بیا چې مړه سوم بیا خیر ده، یو دوه خو به راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي، مګر بیا مو مبارزه کړې ده. د تاسو په مرکه کښې معلومه سوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه، افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کښې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته یې نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
هیڅ وخت باید نا امید نه سی. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نا امیدی له پښو نه سړی غورځوي، باید خپل خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا ده چې دوی یعنی نا امیده نه سي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه والله یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې با همته دي. شکر ټول افغانان به با همته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې با همته دي. یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان دسم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي اړخ څخه هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمینه برابره کړي او څوک یې مخه ونه نیسي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل هر کورنۍ کې باید تانته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر سي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې معنی ځان داسې مسؤون احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا سي. سینه ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک مو وسي. یعنی داسې خلک مونږ لری په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک مکتب ته دی لکه علاقمندي خی ورته وای سوې سدونه خلک مکتب وبیل سدو کستو وکي. دا سه بی ځای شعارونه، بی ځای خبره، بی ځای ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستاسو په وطن کې او دا دوی حق دی که کوم شغل یا کسب او کار او سده قوانین او منافع او د نور خلکو د ازادۍ مخنه نیسه. حق لري که خزه د کنر د هر کار ته دی باید دوی ته زمينه مسایده سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې فعالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدور شاند دی او دای لیکسی وی دی په منابع کې ستنه. هر خزه چې استقلالیت ولري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند د هغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې د دې پیغمبر سره وادو کی د تجار او تجارت کوو. یعنی استقلالیت درلود بیا مخ بیا ورس خپل تجارت پسې تلله او د ژوند کوو. د پدې معنی نه دی چې د کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک ته بده کې شلکی کې خپل خوان دی یا خزه یا دا کسان نه پریدي. دا دوی متاسفانه جهالت دی او بده کې شرعي دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلی. نن په دې خبرې کوو چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي او کچیرې د هر څه نوې ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. استاد ته راغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري او د احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکړي چې ښه وخت ولري او ښه ژوند تیر کړي او تاسو هم د الله نه غواړو همیشه صحت ولرئ او ښه ژوند مو په مخ وسی. سلامت اوسې. او موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو په جوان کې اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد اتفاق ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق کې مونږ کولی شو ډېر مشکلات حل کړو، ژوند وکړو، پرمختللی ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو چې د تیارې نه، د وحشت او د بېوزلي او د بېچارګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد دا ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کنه، نو مشکلات پیښیږي، بدبختی پیښیږي، ژوند خرابیږي، خلک تباه کیږي. داسې قصیر سمونږ په دې په متأسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد اتفاق ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې، خو دا کرته واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خو دغه 15 کاله یا 30 کاله خوادی خو کم زیاد مونږ وینو سو دغه بې اتفاقي لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلک وژل و تپی کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت همدغسې چا خبره ده معلق غلط کې پرېښودل سو، پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، ژوند نسته. دا ټول لاملونه د جنگ و د بې اتفاقي و د بدبختی و دغسې هغه لاملونه لري. زه دا وایم چې که مسلمان دی، که کفري هیوادونه دی، که هر مملکت چې ته لاړ سې، اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي، که په هر فکر کې چې ته که په هر بخش کې ته کار کوي، په هر قوم کې چې ته، دا مهم نه دی. مهم د یو مملکت ملي منافع ده، ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي. او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي و او د وحشت او دربدري نه وساتل سي. خو مونږ وینو سو متاسفانه په افغانستان خلک وګوره، په ایران کې بدبخته دي، په اروپا کې همداسې دا بېچارګان خپل مسله کې کار نشي کوای. مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ، معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي. دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ شی لاسته نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي، ملت تباه سي، بې عزتي لاسته راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو موږ خپل وینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل په سترګو وینئ.
بله، تاسو معمولا له وکالت سره سروکار ده قضایا او چیرې لو حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي، تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت
موضوع پدې کې دا چې په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو، کده شرعي وګورو، کده اجتماعي عوامل وګورو، اول اساسي مشکلات دا چې موږ ترې پیښیږي رامنځته راځي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې څه کله فقر یا اقتصاد زوبلي مشکلات ولري، خلک یو بل سره مشکلات پیښوي، یو بل باندې دوام کوي، یا انت فاميلي مشکلات یعنی طلاق نیسي، یو خزر راځي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي، یا میړه ورته وایي سلسله سره نشو کوي ونوکم. بیا په آخر نتیجه گیری پدې کې اوسه عامل جنگ دی، عامل فقر دی، دغه عوامل نه وای حقوقي موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې، یعنی خلک بل کسان سره دعوا نه کوي، حقوقي موضوع په محکمه کې نه مختبیایي. نو دغه علت عوامل متأسفانه افغانستان کې دوه شان دي، زیات یو مریضي زیات دي، او بلم دغه حقوقي قضايا او بخي زیات سوي دي، بخي زیات سوي دي، فقر دی، بیچارهګي ده، او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم او بل خلک نه، یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي، دغه علتونه دي.
بله، زی بیا څومره جدی کېدلای شي، څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي؟
کله محرومیت شي، محرومیت خلک زوروي. مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري، یا اقتصاد ښه نه دی، یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي، یا خزه د خپل غوښتنه کوي، یا خلک چې دوی باندې پورونه لري، پیسې لري، قربان دي راځي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه. بل اخر دا موضوع شخل ته راولوي، یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه، بل اخر جنجالونه را پیخي. دغه هم روحي مشکل لري، هم ذهني مشکل لري، هم فاميلو ته جنجال پیخي، هم ټولنه ته، هم محاکمو ته، هم خلک ته ټولو ته جنجال پیخي.
داسې یو موضوع چې رامنځته شوی ده له حقوقي اړخه، آیا بیا تاسو لار ورته پیدا کړې ده د حل، او که همیشه په شخړو لانجو باندې تمامه شوی ده؟
نه، خو داسې دې سلسله د دوسیه محاکمو تضیف محاکمو کې درې لارې ورته ښایي. یو خوب لاره دا ده چې که تاسو غواړئ مسلحینو ته لاړ شئ، مسلحین خپل تاسو منځ کې یو حکم به یو خواهي، یو حکم د بل خواهي، دوی سي دغه موضوع سیړي، ګوري، صلاحیت اخلي د طرفینو نه، بیا دوی په دې موضوع کې حق لري چې خبرې وکړي، مشوره وکړي، بلاخره یو فیصله وکړي. دغه ډېر ښه لاره ده، که په دې کې یو مشکل دی، د طرفینو معمولا مسلحین متاسفانه نه پوهیږي، یعنی د موضوع کې ډېر آګاهي نه لري، یا شرعي حقوقي، یعنی متاسفانه یو نیم خلک د سدي سه وجدان هم صحیح وجدان نه لري یعنی ادب داري سه یو بل خو توقعي خرابي کده سه خلک کی سه په دغه موضوع کې پوها ولري حقوقي پوها ولري وجخه وجدان ولري یو دغه موضوع درک کی د الله لپاره او د یو مسلمان د حل مشکل لپاره دوی پدې کې میانجیګری کوي خامخا نتیجه خیر از مو معمولا تجربه لرو محاکم په دې سه ډیر وخت نيسي یو کال یو نیم کال ان ته دریو سلو کال پورې وخت نيسي
د افغانستان خلک تر ډیره څه ته ډیر زیات ارزښت ورکوي محاکمو ته او که دوی کینی د سپینګیرو په منځ کې د خپل فیصله حل کوي دوی ته څه زیاتر ارزښت لري
نو خو متاسفانه د محاکمو وضعیت لږ ښه نه ده ګودې څه تراکم د قضایا زیات دي مشکلات هم زیات دي قضایا څه کله محاکمه تر راځي نوبت کې شول کې ډیر وخت نيسي یعنی څه خلک دې څه وخت دونه نه لري دوه درې کال یا څلور کال دې ته کینی او ودرې څه ودرې فیصله وشي نو اوس خلک ډیر علاقه لري څه دغه موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندي نورم لري څه محاکمه ورته هدایت ورکي د مدعی مدعی علیه ته هدایت ورته ورکي څه تاسو لار څه خپل موضوع د مصلحینو له لارې د سپینګیرو د علماو له لارې تاسو موضوع حل کړئ دا هدایت نظارت د محکمې ډیر فائدہ کوي په دې سره طرفین نشي کولای چې نه خوده خزانه وکي مکلفیت لري څه د فیصله محکمې ته راوړي څه فیصله کړه راوړي نه هغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورته باندې کې خلک دې ته ډیر خوشاله دي دغه سمو
bale راځو خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق اتحاد او ورورولي و په ګټو باندې خبرې کوو ل کوچنی ګټې نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتي دي
نړۍ کې سوه ګورو سوسو رقم هیوادونه لرو یو ډیر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مونږ په نظر کې ونیسو یا امریکا ته وګورو غرب ته بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو دوی مثلا علل عوامل دا دي چې دوی ملت جوړ کړی دي خپل هیوادو ته ملت په دې مناسبه د هر قوم د هر چیرته اوسېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملي منافع تعریف کړای دا یو بل پیږي مثلا دوی مثلا که تو یو جاپاني نه پوښتنه وکړي د صلحاونه یو سوال وکړي ملي منافع شي دا مطمئنه مصر د ټول یو تعریف بدرته وکړي یو تعریف کوي یعنی ملي منافع پیږي چې شي دا او پر مطلب ژوند دوی دغه شخصي ګټې ډیر اهمیت نه لري ورته فقط د مملکت پیشرفت وکړي ترقی وکړي ژوند ښه ژوند ولري مراقبت وکړي او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا ورسې بیا چین دا بیا ورپسې هم د نور هیوادونه دي دوی علت دا دي چې دغه خلک ملت جوړ سوي دي اتفاق کړی دي اتحاد کړی دي ستراتیژي جوړ کړی ده ځان ته دغه قوانین او د ملي منافع او په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافع او ګټو په سر نه ګرځي او هغه غواړي چې مملکت مختلف او پرمختګ وکړي هغه د دریم هیوادونه چي دي دغه دریم نړۍ هیوادونه لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونه داسې کې هیوادونه موږ لرو دغه معمولا افریقي هیوادونه چي دي د داخلي جنگونو مو سودان کې مثلا دغه ټول د واجی داسې دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه هیواد د منافع ملي او تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي یعنی متاسفانه جهل دی پکې نه پوهی دی پکې نه دانی د تر نادانی په مملکت کې کټو غوړ کنو غوړ هغه مملکت مختنی شتله هغه مملکت نه کامیابیږي مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس او ګریوان هم شي او نشي کولای ځان خلاص
بل راځو حقوقي برخه ته یو وګړی څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته اساسي حقونه کوم تعریف کو دي موارد یو مورد هم دغه تاسو ویلی هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چه دی دانش چه دی دغه پرمختللي عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی سکه په مملکت کې په هراشي شخصیت د علوم او د عصري علوم په اساس برابر سی خلک بیا پیږي چې موږ حق په مملکت کې چی شي د اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو اتفاق او اتحاد چې د هم د حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابع او په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته دې تاکید سی ویلی چې مکلفیت لرو چې بعد لا وساتو او په دا ټولنه کې به اجرا کو او دې ته به اولویت ورکو او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصباتو په مقابل کې دغه چې ډیر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق او هر وګړي چې دغه نه محروميږي په دې معنی ته باندې او جابر دی دی باندې او ظلم سوي دی دی حق خصوصي وي دی او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې او دغه خند او ديني شکوسه اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی په دې باره کې خپل الله تعالی په قران ادمشان کې فرمایي انما المؤمنین اخوه فاصلحوا بین اخوایکم مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله او ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي یعنی د احکام دی د امر دی د الله تعالی پرته نور مومن لپاره پیغمبر سره دې فرمایلی دی نور د انساني اخلاق او او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو سبا تاغه ولرو اتحاد اتفاق ولرو او هر هغه وګړي یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل سغوالي ته دغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی یو جبر دی یو محرومیت دی یو نو استثمار دی یی استعمار دی دا د یو مملکت سره جفا ده او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو که موږ واقعا سوله درلودای اتفاق می وو جوان می په ښه شکل سره مخته تللی وای مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای مثلا دغه موږ ډاکټرا او سچ په یو موضوع کې نسی ماستری لري یا مثلا یو ډاکټر د طب ده یا انجینر ده یا فکر کواسه حقوقدان ده قبل دغه سه نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او دوی شرعي انساني اخلاقي حق ده اوسه باید ورته غسري یعنی وخت ورته ورکړل سي هم په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم الله تعالی تاسو امر ورکوي سه ان تؤدوا الامانات الی اهلها امانتونه اهل ته وسپارئ پرته له خلاف د دغه آیت شریف نه او دغه د انسانانو د حق صدقه نغه ده اهل کار اهل ته وسپارل کیږي دا یو نو بی اتفاقی ده یو نو اتحاد نه منست نه راځي یعنی په دې معنی یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي کار نشي کوي مخ اداره یا غ مدیریت مختار ته نشي راځي خو پیږي سو بحران منظر از اداري بحران منظر از حقوقي بحران منظر از طبي بحران منظر از اقتصادي بحران منظر از هم هغه علت عوامل دي نو بی اتفاقی منظر از او قدم منظر از کینه منظر از نو خدای نه خطا جنگ منظر از مختم د منظر غلي او خلق د خپل د حق د استلا یا د لاسرولولو لپاره مجبور دي یو سر صدا و کی یعنی چې خبره غک پورته کی او خپل حق لاسرولول دغه مشولات مونوینو همیشه سوي دي هم د وطن کې ولو متاسفانه
bale کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټيږي یو څوک د دې لامل کیږي چې بی اتفاقی راولي په منځ کې جار او جنجال راولي دا کسان په دې پوهیږي نه قصدا کار کوي نه غواړي چې افغانان په آرامه اوسي اصلي علت تاسو څه ګڼئ
عوامل خو زیات لري یو علت دا ده په افغانستان کې تاسو وګورئ دغه سروې وکړئ فکر کوم 90% پورته خلک بې سواد دي کله یو کس بې سواد دی هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولي په قصه کې نه دی هغه نو پیږي داسې یو دانشمند غربي و دا ویلي وسه دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې یعنی په دې معنی مونږ طبقاتي تضاد کې مونږ بوس ژوند کو په افغانستان کې یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډیر پورته خلک دی هغه په خوا د افلاطون خبره سه ویلي وسه اشراف دی اشراف زادگان دی یو بل داسې متوسط خلک مونږ لرو وسه هغه بشارګان صلاحتم دون نه دی خو بیا هم خدای تقریبا 15% وایو یا 5% داسې خلک د سوادم لري ژوند څه کوي څه منافي او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دی هغه بشارګان صلاحت نه لري او ډیر کم خلک دی او نو متاسفانه نور څه تاسو ګوري نور داسې خلک دی مثلا عربي خلک مونږ لرو په دې وطن کې بے سواد خلک دی لرو بے سواد سره ته که دوه خبرې ولنه پښتنه وکي په بار وکستاس دوی خپل ځان نشي تعریف کوي ځان نشي معرفي کوي یعنی خپل د ژوند او د فقط ډیر ولا موضوعات ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمل سي وي دي داسې قصې دوی ته مهم دي یو خو وایس مونږ مثلا د دې قوم یو بل خو وایي د دې قوم یو دغه یو خو بل خو نه مني که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وایي چې ډیر دردون کوي د یو ډیر خلک رنج وړي دي نه مثلا کته د یو پنشيري ځوان څه سواد ونه لري ته پښتنه دي نه وکي د هلمندي ځوان نه خوخي و یعنی ورنه بد نه وړي هم داسې برعکس تاسو فکر وکي که د هلمند او د روزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري داسې خلک ته فارسي زبان ورته وایي هغه خلک نه مني یعنی په دې معنی چې د ژبه یا وسیله ده مونږ یو فارسي کې متل لرو همدلی هم از هم زبانی بهتر است یعنی هدف دا ده چې دغه زړه سه یو بل ومني نو ژبه خو خبره کول دي یعنی مشکلات حلول دي دغه دونه اهمیت نه لري مهم دا ده چې مونږ انسانان یو مونږ مسلمانان یو مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو احترام وکړو یو بل ومنو یو بل سره ژوند وکړو یو بل سره په احساساتو کې په درد کې په خوشحالۍ کې په خدای نه خواسته په رنج کې په تکلیف کې یو بل سره مرسته وکړو هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو اتفاق لرو مثلا ژوند کوي سو بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې مثلا هر چی ته چدار سي مثلا کلمند دي کا لوګر ته دي کا پدخشان ته دي کا بنشیر ته دي خلک دغه اصلي علومونه تقریبا محروم دي دغه سه محروم غونډه حالت لري دوی کې باندې کا جبري اوسي درسو تعلیم او دانش او دغه علوم اصلي علوم دغه شرعي علوم سره یو ځای سي تخپل مطمئن اوسه کې ډیر شخصیتونه لاس ته راځي ډیر مملکت پر مخلل نو کې او ژوند جوړيږي مملکت جوړيږي دا اوسه نه راځي خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي بیرته خپل وطن ته راځي کار کوي اهداف لري ژوند جوړي دا غسی متاسفانه دا شهر مرسوی ویل دا ټول مونږ متاسفانه محروم سویو او دا غسی یو قصې دینو خدای تعالی مونږ باندې رحم
استاد په اخر کې راځو هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امدا وسم بې اتفاقۍ ته لمن وهي.
د هغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي و ملي و انساني اخلاقي او دینی شعور نه لري. که موږ د اسلام له وجه وګورو عمق نه لرو، مثلا دغه بې اتفاقۍ ته د تعصب ته دغه مملکت مثلا یو وایي چې زه بخیم او بل وایي چې نه زه خیم، ځان برتري او بل د خوښۍ چې ځینې ټولو نه پورته یم، دغه د جهالت نښه ده، د ناپوهي نښه ده او دا د شرمساری او د یو مسلمان خصوصا د یو انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی وایي، ډېر ساده متل دی، وایي انسان تابع د احسان ده. موږ باید هر رقم کېږي، که انسانیت ولرو، که اسلام ولرو، که قرآن منو، که د الله تعالی فرمانونه منو، که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشادات منو، پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسېږي، دا د ما ایماني وجداني وظیفه ده چې هغه درد کې باید زه دوسته زېږم، هغه درد به زه احساس کوم، که پنجشیري ته رسېږي، که لوګري ته رسېږي، مثلا دغه بدخشانی ته رسېږي، ټول سره یو یو، ټول سره باید یو اوسو. دا زموږ مکلفیت دی، دا ټولو نه ډېر مهم خبره ده، او دې کو موږ مکلفیت لرو، ایماني وجداني اخلاقي هم. که دا کارونه کو، هم وجدان ته موږ ملامت یو، هم دغه دنیا ته ملامت یو، هم خدای ته ملامت یو، هم خپل ټولنې ته ملامت یو، هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلک اوس خپل وطیوات په قصه کې نولو. دوی دا ډېر خاين خلک وو، د وطن د مور حیثیت لري، مور سره خلک جفا نه کوي، ظلم نه کوي، ناروا نه کوي، تر کومه موږ زخمونه وو خو دغه وطن دغه بیچاره خلک تره موږ ډېر ولیدې، دغه ډېر قتلونه وسول، ډېر بیچاره خلک وزوبل سول، ډېر کوندې لرو، یتیمان لرو، ډېر خلک مهاجر سولو. دا وایم دا خلک ستونه توان لري دغه سر ګریبان ته لکته کې یو لک وشرمېږي، لک خجارک دو وباسي، او یو تعهد وو کې دې نه وروسته تعهد په دې کې اوس نور مملکت سره خیانت نه کوو، نو خلک سره خیانت نه کوو، انسان په سترګه ورته ګورو، د مسلمان په سترګه ورته ګورو. دا هغه چا چې دلته مملکت کې حق لري، که موږ دلته شیعهګان لرو، که سنیان لرو، که تاجک لرو، بک لرو، هر څوک په دې کې د مملکت کې حق لري. هر یو کوي چې دغه مملکت کې خخ ګلان وکړي، وطن جوړ کړي، وطن سمسور کړي، مملکت د دغه بدبختیونه، د دغه بیکاری او د دغه خارجي وادونه مونږ باندې لوبي کوي، رشخن وایي، مونږ باندې مسخري کوي، او مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو په دې کې. مثلا د افغاني کزلار سم ایران ته، ایران کې حیثیت نه لرم، پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم، په اروپا کې نه لرم. متاسفانه دی، وحشي انسانانو پوسټر غراته ګوري، هغه اساسي هغه اولویت حق مونږ نه ورکول کېږي. د مونږ پاسپورت وګوره، په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري. څه معنا موږ یو چیرته ویزه نشو اخیستای، یا کوم مریضي ولرو، یوازې د پاکستان سره دونه اهمیت هم لري، یو یو ویزه په $0 یا $100 موږ ته ورکول کیږي. یعنی دونه غمونه، مشکلات او دردونه موږ لرو، تر سبا مو وایو نه نه خلاصي. هدف مې دا ده چې د ټولو هغه ورونو، هغه خویندې، سما غږ وساوري، د الله تعالی خاطر وکړي، د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل دغه زخمونو سره سلویخ 50 کاله د وطن تزغملي د دې لپاره یو تعهد وکړي. نور بحث دی، د الله د وردار سید لکه شرم وکي، لکه حیا وکي، تخپل هیواد سمسورولو، د جوړولو، حسین او د خلکو لپاره به ذکر وکم. مونږ د دینی ارشادات لوج حتی حق مل لو کافر سره بدی وکو، ته خو مسلمان سره کوي، هیڅ حق مل لو بدی وسره وکو.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ، سلامات اوسئ.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې د اتفاق، اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې. لمک سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور، تربیه پرزه کې چیست، الله مو مل او ملګری.
شادی دا دا نی مکری، او شادی دا دا نی مکری، او شادی دا Thank you.